ستړي مشي دا مشال ریډیو دی د یوې بجې په دې خبري غړی کې دما مجید بابر نجیب عامر او زموږ ټکنیکی ملګری روهلا زدران نیکی هلی او سلامونه ومني. په سواد کې د پاکستان د پخوانی نااهل شوی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز شریف د هغې جلسې ذکر کوو چې پکې د پاکستان په عدالتونو یو وار بیا تنقید کړی دی. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. د دې تر څنګ یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
السلام علیکم. پامکړی د خبرونو ساتکو ته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د خلکو د رایو احترام دی وشي. د سوات په بحرین کې د شیر ناروغۍ څلور ماشومان وژلي او هندي پولیس وایي د پولیسو سره په نښتو کې شل مظاهره کوونکي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړی پرون د سوات منګورې په کابل کې یوې جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. د زیاته کړه
ہم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی.
موږ د کراچی رڼا غانې بحال کړې. هلته مو امن په ځای کړه. سوات کې مو امن په ځای کړه او د هغه د دلیل دی چې د سوات ملاله هم برتر راغلي. هغه ورځ مو یاد ده چې هغه تلی و هغه امن اولیدو نو برتر راغله. مو کتل چې د سوات ولس نارې لګوي جوړ ته دي درناوي ورکړي.
دغه جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز ویل عدالتونه دي د قانون ماتون کې عامر پر ضد مقدمي فیصله هم وکړي. سپریم کورټ د تیر کال جولای په 28مه د پاناما اسنادو مقدمه پر مهال نواز شریف د وزیر اعظم لپاره نه اهله کړو چې په نتیجه کې نوموړي له دغه چوکۍ استعفا وکړه. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شیر د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام نه وخته مشال لډیو ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت د خوښه شلو ماشومانو علاج روان دی.
دا منچل کې ګوند پټیل مې یو علاقه دا د کوم کچا ملو شي چې دوه ماشومان نو خسرې شي تر شوی دی هغه وفات شو. چې ته ورسه نو درم ماشوم هم دی وفات شو. هغه جنازه مونږ وکړو نو هغه نو پس دا اطلاع را لوي دا څلورم ماشوم وفات شو.
حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسیدلې خو د په خبره باید د سوات لوړ پوړي چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د ملاله یوسفزی د پاکستان څلور ورځنی سفر نن سر ته ورسېده. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله نن سهار وختي د اسلام آباد د بېنظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د هغې کورنۍ هم مله وه. دوی ټول 15.5 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستانه شوي. ملاله په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شمول بېلابېل والا چارواکو سره لیده کاته وکړل. دا راز د سواد د مشرانو یو وفد نه علاوه د تعلیم او ښځو د حقونو لپاره فعالینو سره هم ملاقاتونه وکړل. نوموړي د دې سفر پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو وروسته د تل لپاره پاکستان ته ستنېدل غواړي. ملاله یوسفزی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتې وه چې بیا د علاج لپاره برتانیا ته یوړل شوه. اوس هلته د خپلې کورنۍ سره اوسیږي او پر لوړو زده کړو بوخته ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي.
الیکشن کمیشن پر گوگل میپ پانچ جیسے میں تلاب سے لے پائے کہ بتاتا خفانا آنسا کی جسو نے پولیس ٹیشن نے دی میں آئی کہ بتاتا اگر لنک کن کئی کی دادا پولیس ٹیشن نے دی تو بیا پا خفل علاقے پر پولیس ٹیشن مانجی رکھے کلک کے بتاتا مدہ سکول تصویر ہم رائش اور داغیا دلی اور آج سبرا تراش کی کہ دائی پولیس ٹیشن نے پدے ریل آنے دی.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او غنی چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په دغه هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د جولای په 15 مانی ټایلند شوې دي. هندي پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیر ورځ د نخټو پر مهال لک تر لک شل تنه وژل شوی او نن هم هند مخالفه مظاهره کیدونکې دي. چارواکو پرنوویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سخت نښتې شوې چې پکې درې هندي پولیس، دیارلس مشکوک وسلوال او سلور عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا په دې وروستیو کلونو کې په یو ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. چارواکي وایي پر زرګونو مظاهره کوونکو پولیسو وروسته لاغې ډزې وکړې چې هغوی د کاڼو ګزارونه پیل کړل. دوی وایي مظاهره کوونکو د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه هم ورکول. دا مظاهرې لاغې وروسته شروع شوې چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په دغه سیمه کې وسلوال فعالیتونه سیوا شوي وو. د ریپبلیکن ګون یو سینیټر له شام نه د امریکایي ځواکونو له وخت وړاندې د وستلو پر ضد خبرداري ورکړي. سینیټر لنسی ګراهام د خبرداري د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړي چې پکې خاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره وستلو د تمه اظهار کړی دی. سینیټر ګراهام چې د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی، تیره ورځ له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دا به د ولسمشر یو لویه غلطي وي. نوموړي همداراز ویل چې له شامه د امریکایي ځواکونو فوري وتل بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د بیا رایوځي کېدلو د شام په ولسمشر بشار الاسد د ایران نفوذ نور سیوا کېدلو ته موقع ورکړي. د روس د کمیروف سیمې گورنر وروسته لاغې استعفا کړې چې د یادې سیمې په شاپنګ مال کې د اور لګیدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون څلور شپېته کسان ووژل شول. د سایبیریا سیمې انتظامی ویلي گورنر امان تولیوف پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په مبینه توګه په خپله خوښه استعفا وړاندې کړې ده. تولیوف او د هغه ته چرواکی د یادې پیښې لواجی د سخت غلسی نیوکو سره مخ شوې دي او زیاتره خلک دا نظر لري چې د دې پیښې د مخنیوي او هنګامي حالت پر مهال کافی اقدامات نه دي کړي او دا چې دوی سیاسي مفاد پرستی. د سیمه ایز انتظامی په پڼ خبر شوې یو ویډیو پیغام کې تولیف ویلې استعفا کول یوازینی او مناسبه لار ده. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیر ورځ په سوات کې د پاکستان پخوانی نااهل شوی وزیر اعظم نواز شریف یو جلسې ته د وینا پر مهال وویل
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی وایي که پاکستان ته ستون شو یا به مړ کړل شي او یا به ترتم کړل شي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ آؤ آؤ، اس سے تو سازش کی، میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
په پاکستان کې د راتلونکو پارلیمانی ټاکنو لپاره د ووټونو د ثبت کولو یا رجسٹریشن اخرنۍ نیټه څه ده؟
اخیرین نیٹا چې کومه نه دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټریس انټری دي موږ چې موږ ته کومه نه مرکزونو د عوامو د سہولت د فرضا موږ کې دي
ووټونه رجسٹرډ کړي او د جمهوریت د عمل کې برخه واخلي. د مشال تر څنګه وسی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه اورئ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستل او اورېدلی شئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته ورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سوات په کابل کې یو جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړه چې د وزیر اعظم له سوکای د لری کولو عدالتي فیصلې د عوامي رایو سپکاوی کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وو.
سوات کابل گراؤنڈ کې د پاکستان مسلم لیگ تر سوري لاندې لوی جلسې ته پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ویل چې دوی دغه غوښتنه کوي چې ورته د درناوی ورکړي شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړی دی.
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
موږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلې. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تلې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کرونو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم 15 تنان د څوکۍ څخه لړ کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟
دین اوراندی د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دوه قسمه معیار اخو دے دے د وټ په ذریعہ منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي
جو سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
د عدالتونو او انصاف پر کون کې ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي چا کې دومره جرأت نشته چې عین او قانون ماتون کی د ملک او عدالت د دوبۍ او برتانی څخه پاکستان ته واپس راولي
دوبۍ سے واپس پاکستان میں لا سکے
دوی اوراندی ویل
ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں
ان کا بالکل دا عدالتوں احترام کو ور زمو سخا د بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع ان کرے او پر زبردستی دے انتقامی فیصلو احترام ان کی د عزت کول پخپلا د انصاف او عدالت پکاوے دے
سب سے بڑی توہین ہے عدالتی اور عدالتوں کی
د نواز شریف جلسے کې پزرګونو خلکو ګډون کړو په دغه محل مقامی مشرانو چې پکې د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاه شاملو هم ویناګانې وکړي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سوات د پرونی جلسې راپور مو اوریده په دغه موقع نو موري د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ خو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن ګوند مسلم لیگ نواز نیوکه وکړي عمران خان او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې ثبوت سفرونه کوي عبدالحی کاکړ په راپور لري
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووک دی پنجاب نو هغه کوئی دا لګیا دی دو ټوکر غو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر نوم باندې نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی الیکشن نه علاوه ما نه خیال چې دا غنی چې هغه باندې یو پرېشر دی انسو دی اسټابلیشمنت دی نه دی ایت طرفه دی هغه باندې یو سیاسي او یو عدالتی پریشر دے دغه دے نو هغه شی هغه عوامي دغه کې بدلی پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نه سي جوړي نو هغه دې لکه چې هغه غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سکیور کې دی شي
ډاکټر اجازه ټک سے بیو بل خبر ادا چې کتا سو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دوی هغه سیاست کوي نو تاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خبرو سرشکاري او د نواز شریف غو سرشکاري
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نواز شریف څنګه نیگیټیو انټای نواز یو ووټ دی امر کی پیپلز پارټی کې یو تیر الیکشن کې هم کافی بزان نکړ دې غواړي چې څومره انټای نواز خلک دي اجازه ټول راغون کم او ما سره راغون شي نو بازار خوب کی دي هغه دې ته نو ګوري خو او بد ته نو ګوري غلط او ټیک تا یا سیاست تا یا بس دا نواز شریف کرپشن دی او هغه کرپ دی او فلانه کرپ دی کرپ کرپشن دی هغه ایجنډا دا ورسره ورسره دی پښتونخوا د حکومت مثالونه هم سوال کی چې ما دا وکړ هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبره دا چې یو خو ډیولپمنٹ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړ ما دا وکړ نه وکړ خپل ډیولپمنٹ ایجنډا او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره دې چې ګسټابلیش زما خلاف دی او نوري اداري عدالت شو بل شو بل شو دای ما خلاف دی نو کو اوټ ما ته راشي دې مطلب دی چې د پارلمان سپریمیسي به جوړ شي اذان هغه سره پارلمنت سپریمیسي تړي او ورسره ډیولپمنت ایجنډي سره تړي
ټولنا او سختريزي پونی ز خبرونه ټولنه او سختريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو سره د هغه رد عمل شوی
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي
مشال ریډیو ته وګورئ په واشنگټن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی بیره خودلې چې هیواد ته د هغه پرستنې دود اصرار کولو مقصد د هغه لا درک کول یا قتلول کاری نو موري دا خبره د مارچ په 1 نیټه ل امریکا غ سره په ځانګړي مرکه کې کړي دا په مرکه کې ټولي پښتنې د میمو گیټ نومي هغه مقدمه پاره شوی چې په دې ورستو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا ورېدان پیل کړي د امریکا غ د دې مرکه تفصیل بشیر غاخنو
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی وو او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې ایف ای ویلی وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجائش نشته چې چیف جسټس چې څو غواړي یو کس د نړۍ له بل هواده راو غواړي. حسین حقانی د وی پښتنې په جواب کې ویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلی وو چې په دې اړه دی کمیسون جوړ شي او د طریقې کار لمخې دی هغه ته هم مغه سي د پښتنو د جواب ورکولو موقع ورکړ شي لکه چې پر د الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د پورتللو له اصرار کولو څخه د تا د سازش بوی ورزي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بوا
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوی راځي. رښتیا خبره دادا چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل.
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولې کیږي نو د هغه جواب
مې پاکستان کې ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زه د پاکستان په هغه سو کسانو کې يم چې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک خبرې ته وګ دي. په ټول نړۍ کې زما د کل شوی سلور کتابونه لستل کیږي. دا خبره واضح ده چې په پاکستان کې هغه سوق په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چا د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لار تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې سوق غدار دی او سوق د پاکستان وفادار
ہے کہ پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
د حسین حقانی پر ضد میموګیټ نومي قضیه په 2011 کال کې هغه وخت مخې ته رااله چې کله یو پاکستانی نژاده امریکایي منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلې وو. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوز لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لری کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي.
تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقې او د رایو مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن لاره په اسانه د مرکزونو نه ځانونه د مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په دې پریکړه سیاسي ګوندونه خوشاله دي خو ځینې خلک اعتراض هم لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو تویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاترو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدیدو وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسولی شي. د جمعیت علما اسلام فیډلې سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سٹیپ ته وبل دا چې نن سبا چې تاسو ګورې په دنیا کې په مخ روان ده نه پکار ده چې زموږ ملک چې دی هغه سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کو او بل دا چې ووټرز ته کینډیډیټ ته ټول ته دا اسانتیا دا بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دی باندې چیک ساتي نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال خو دا پکار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسون په دې پریکړه ځنی اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلی تن مشال لړیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی نو خای خلک به د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
مشال ریډیو ته وګی په پاکستان کې د راتلونکو عام انتخاباتو لپاره د ووټونو د رجسټریشن عمل پیل شوی دی. په دې اړه به د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو لپاره د الیکشن کمشنر پیر مقبول احمد سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د دې رجسټریشن اخرنۍ نیټه څه ده. نو هغه وایي
اخرین نیټه چې کومه نن چې دا 24 اپریل پورې موږ په ډیسټریشن ترې دې موږ چې موږ ته کوم موینه مرکزونو د عوامو د سہولت د لپاره دا موږ خېدي کړه چانم نې درته شوی یا رچا پرټیکولر کې غلطی یا مطلب دی وسړي ووټ بے ځای دی او هغه په ځکول غواړي چې یا کاغذ دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلان هیڅ کوم دی نشتا یا وفات شوی دی چې دا غي دا به موږ اعتراض فارم نو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي اندراج شو اعتراض اخراج او کریکشن دی تصحیح
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کوم کوم ځایونو کې دي.
دا ما ته وی لکه دا خو لمبا شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چکن دینو دا معایناتی مراکز موږ جوړ کړی دي چې دا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړي دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته دا شریده ایکسس وکړئ تاسو ته ان شاء الله دا ټول معلومات ملو شي.
دا چکم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي کله چې تاسو خپل ودانۍ دي کله حکومتي کوم ودانو کې دي؟
دا ټول حکومتي ودانۍ دي او موستلی دا سکولونه دي او په دې باندې کوم د سپیر سنټر انچارج چې کوم لګولې هغه اکثریت او موستلی هم د سکول یو استاد یو ټیچر دي.
په دا تاسو پرونو ویلی دي چې یره په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجسټریشن کې ډیر زیاتواله راغلي دي نو که دا راته وې چې دا زیاتواله سمره دي
د فکر لري یی دا چې کوم نه نظر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونو لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د سې پرس کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالي بن په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شو دي. په دې 75 لک چې کوم نه تقریبا 12.5 لک دا د کی پی کی او د فاټا وږي زمونږ چې دغه مرحله اوس وځي دا ډور ډور ویریفیکیشن نو شو نادر موږ دغه سپلیمنټري لیستونه راکړو دا موږ چې د خلکو ته موږ نوې سینې شي شو کړی دي دا غیر ویریفیکیشن اما مرحله تیر شو او تقریبا څه د پاسو 10 لک کسان دا غي موږ نه مدل کوي ویری پښو هغه لکه زمونږ د الکترول یا زمونږ د سیستم یې سره جوړ شو دي موږ دغه مرحله ودا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دغه مرحله ده کله غي نه څوک پاتې را پاتې نه غي لکه زمونږ د سیکنډ پیس چې کوم دی هغه لکه د سہولت پدې کې ویل کولی شي.
دغه د ووټ د انتراج د لپاره یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي.
شناختی کارت دي چې نادر ده ته کم سي نه شو کړی دي نشل نه دي کارت دا بیسیک ډاکومنټ دي دا راستا شناخت هم دي ستاسو پاکستان شریعت هم خيږي
او په قبایلی
سیمو عمر هم خيږي ډیټا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجسټریشن
قانون یو دي قانون یو دي قانون یو دي زموږ ټول په کفاټا دا قبایلی سیمو دي یا کومه سمي دي د ټول د پاره یو شان قانون دی.
تاسو دا د دې لپاره اخرنۍ نیټه کومه یو ده؟
زمونږ دې دا چې زمونږ د کم سیکنډ ډیم پی شروع دی دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمي دی.
د سلی رښتم اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل وټونو اندراج کولای شي.
بالکل چې اندراج هم کولی شي تسلیم کولی شي او که چې چې ته د اخراج کې شونې به تر غیر هغه هم کولی شي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس
تاسو مشال لیدو ته وګی تاسو اوریدل چې په اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی په شام کې د حکومت او جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې ترمنځ تړون شوی چې له مخه به یې وسلوال د دمشق په اطرافو کې غوطه نومي سیمې پرېږدي. په شام کې له 2013 کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. د کویټ یو پښتون لیکوال عثمان قاضي د خپل مسلکي کار لپاره دا وخت په دمشق کې دی چې ورسره د مشال همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړي. د مرکې په سر کې له هغه نه د دمشق د وضعیت په اړه پوښتنه شوې ده. نو هغه وایي
دمش ته چې وګوره دمش ته داسې چندان زیان ولا کښکاره کیږي رسېدلې او دا زما تقریبا درې میاشته ده دلته. او که یو سړی په غوږو کون وای او په دا پس منظر کې دا د بمونو د تاوندو आवाज نه راتلی سړی قسم خوړلی شوی چې درد کده سره جنگ نه.
یعنی د جنگ یا د امنیت په والا باندې آرامي ده او نور ژوند څنګه دی؟
کاروبارونه ته چې وګوره او د خلکو ګڼې ګڼې ته وګوره دا هم ته وګوره موږ سره به باور نه شي و چې دا ملک د لس کال راشي پر جنگ اخته.
خلقو یعنی له خلقو سره ستاسو خبرې کیږي خلق څه وایي هغه یعنی کم نظر ورکوي څه فکر ورکوي په دې شخړه په دې جګړه باندې په یاره کې دي څه وایي؟
لکه تاسو هم خبر یاست دا یو مستبد نظام دی دلته چې دی د یو ګوند حکومت دی. خلق دا په ډاګه حال نه وایي چې د دوی د حکومت حق له څنګه خیالات دی. البته په عمومي توګه چې کم خلکو سره لږ به تکلف هم هغه اداره ته وایي چې یار دا جنگ پر موږ مسلط کړل شوی دی او د دمه قاصد سامراجي دی او دا د اکثره د بهر دولتونو چې دی دا غوی لاس پکې شته چې هغه دا اور دل ترابل کوي. نو اکثر خلک له جنگ د شخړې بیزار دي.
خاص ستا چې لدی کوم خلکو سر خبرې کیږي یا واضحه کیږي هغه څه وایي په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی څومره بدل شوی دی دا شام یا دمشق په خپل یا د دوی ژوند؟
اول خدا دې چې پر د ملک باندې په بین الاقوامي سطح باندې بندیزونه لګیدل شوی دي. نو لاغه له صوبه چې په خوا ډیر شام د شام ډیر خلکو په دا خلیج کې یا په دانو ریوادونو کې کار کول او لاغه به پیسې راستولې نو هغه اوس په قانوني توګه نه شي راستولې. نو له دې وجه خلک ډیر کاریاب دي ملک هم کاریاب دي فارن اکسچینج له وجه دویمه غیزه په دا لویدلې ده چې د کرنسي چې کوم ویلیو ده هغه ډیر لویدلې ده. لکه د جنگ سوال اورم چې د یو امریکي ډالر کې د 2500 لیرا راتلې نن سبا تقریبا 1400 لیرا پکې راځي. نو دا هغه له صوبه چې کوم شان چې له بهر څخه په ملک درآمد کې نو دا غوی قیمتونه بالا تللې دي. شهري علاقو کې د ژوند چې بنیادی ضرورت دي لکه د خوراک شایان او علاج معالجه او د ګاډي کرایا هغه د خواوشا د ملکو په نسبت تر اوسه پورې انتهایی ارزانه دي.
خلک تفریح په کوم شکل کې کوي؟
زه خوده راریانی ورته واسلم ځکه چې ما خو دا شاله سي جنگ دی او د دوه هفتو د مخه چې د دلته خواکي او زائد غوته ورته ول کیږي غوته شرقيه ولته د باغیانو قبضه ولا نو خو به اکثر د ماټر راغورځول هغه باوجود چې وینم خلک شپ آرام په قلار ګرځیدل نایټ کلبونه د خلکو ډک دی د خوراکي مواد دکانونه رستورانونه او اکثر به لکه د ازما هوټل ته مخامخ دی غټ سړک دی چې دا زه پریا وړم کم از کم 15 منټه خوړی 15 منټه واړی دومره په ټرافیک کې
دوی یعنی ستاسو کوم دوستان یا ملګری یا لچا سره خبرې کوي یو ځای کې دوی څه فکر کوي د خپل راتلونکي په اړه باندې چې آیا دغه جنگ جګړه به زر ختم شي؟
غوښتنه خو د هر چا دغه ده چې دا جنگ به زر ختم شي خو یو دوه ستونزه پکې شته. مثلا دا د ملک د جنوب چې کوم علاقه ده چې کوم د اردن له سرحد سره لګیږي هلته یو وړه غونډه یو منطقه ده دره ورته وایي هغه باندې تر اوسه پورې د باغیانو قبضه شته. او دویم هغه کا مسله ورته د غوطه تقریبا دا څو بولي چې په سل کې 90% علاقه سرکار له باغیانو څخه خلاصه کړې ده. خو ډېره شخړه چې دا هغه د ملک په شمال کې ده چې کوم علاقه ده ترکیه له سرحد سره لګیږي نو هلته د امریکای افواج هم شته او ترکی خو باقاعده د آفرین د نامه شهر دی پر هغه قبضه کړې ده. نو له هغه ځای څه چې دی ډېر خلک بے کوره بے ځایه شوي دي له خلک له شخړې بېزاره دي خو دا غوطه کې چې دوی ته کامیابي ملاو شوې ده او دره کې نو د خلکو تقریبا یو قسم یو امید پیدا شوی دی او تمه پیدا شوې ده چې کم از کم دا علاقه به ژر د شخړې څخه خلاص
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ولی ظلم چې دی ولی زیاته دي
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه لژوند د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي
موږ خو اند یو مې دي نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمن او کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور غور بن کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
چال ریډیو ته وګي اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د یو نیمه بجې نه پس به تاسو ته د مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. د دیونه خبرونه تاسو لپاره یا د دیونه مرکه تاسو لپاره زموږ همکار شاهین بونیری د رازق فهیم یو لیکوال شاعر او د مدني ټولنې فعال سره کړی ده. دا برته وړاندې کوو خدای غي نمخ کې خبرونه د نجیب امیرنه.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې یوې جلسې ته ویل د خپل واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي خو عدالتي فیصلو یې مخه ونیوله. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شرې د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته ویل چې وبا په مانچیال او بلاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت فوشا شلو ماشومانو علاج روان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. د ملالی یوسفزای د پاکستان سلو رزنه سفر نن سرته ورسیده. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکو ملاله نن سهار وختي د اسلام آباد د بنظیر بوټو هوایی ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. ملالی په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شمول بیلا بیلو اعلی چارواکو سره لیدنه کته وکړه. هندي پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیر ورځ د نخټو پر مهال لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهره کیدونکي. چارواکو پرون وویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرون ترمنځ سختې نښتې شوې چې په کې درې هندي پولیس دیارلس مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نه ژوبل شوي. او د روس د کیمروف سیمې گورنر اورسولاغ استعفا کړی چې د یادې سیمې په شاپینګ مال کې د اور لګیدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون څلور شپږ کسان وژل شو. کرملن وایي پوتین د نوموړي استعفا منظوره کړې او د هغه د دغه سیمې مرستیال گورنر د عارضي گورنر په توګه ټاکلی دی.
اوریدونکو نجیب عامر چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او نن راسره د مشال مرکه کې رازق فهیم د زموږ همکار شاهین بنیری ملمه ده. فهیم صاحب د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د فعالیتونو پر مختیا په نوم د یوې ادارې مشر ده او یو مدیر هيسي د ځوانانو سره د هغوی په صلاحیتونو قوي کولو کار کوي. قربا شاهین بنیری ده نو راځي چې وورو د مشال مرکه.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې نه پسته.
ستړي مشه وريدونکو شاهین بنيره ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی و نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دي. رازق فهیم صاحب د کالج اف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا مؤسسې مشر دي. د ډيري مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتي سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، دغې په تربیت باندې، دغې په فعالیتونو باندې، دغې په ستونزو باندې او هغه پوکې چې په دې سیمه کې کوم بدلون را روان دي پې کې دغې سزي موارې جوړېږي د امن لپاره، د پرمختیا لپاره. نو د رزق فهیم صاحب سره په دغه حل زلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب تاسو ته د ټول نوړان دي د مشال مرکه کې هرکلی وي. ډېره مننه
تاسو کور ودان چې تاسو موږ ته مکرک
فهم سه بلومبي خوراته د خپل ساسو چې کوم مؤسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي کړه دی پاړه راته وای چې دا فکر یا دا سوچ دا ائیډیا مو زه ته څنګه رااله چې د ځوانانو سره کار پکار دی د دوی تربيت پکار دی.
بنیادی طور څه داسې تجربه وسې زما چونکې له دې د ځوانانو سره کار له وخته وو کېده خو یو دوه درې تجربې دا رنګ وسې چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمې چې د کوټه او بلوچستان یا کبه دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دا په ابتدا کې ما داسې محسوس شوم لکه د دې رجحان چې سخت غریزه یې یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی بېرته راګرځولی سي د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا دننه زموږ په ټولنه کې کم دي نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دا رنګه ادارې یا دا رنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ چې ځوانانو ته مخامخ دي دا غوی مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي او دا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغه ته کوم شان او مواقع افر کوي لا غوی څخه استفاده وکړي نو په دې بنیاد باندې د دې اداري
بنسټ شي څنګه تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېری مدونه لکه د لسیزونه د جنگ بیقراری بیروزګاری او بیا بیکور کېدل دا ټول د مسلې وچ زمګ ټول ټولنه اغیزمن کړه بیا ځوان کول ډېر اغیزمن کړه د دې جنگونو د دې بیقرارو زمنګ د ځوان کول په ذهنونو سره د سیغت اثرات پرې وتی دي تاسو سړنه سوي پدې
زموږ څېړنه خو دا یو کپ یو لنډمهاله انداز ورته ګوري په لوري کینوس کې ورته ګوري نو دا چې معلومه چې ځوانانو یو رشت کړی دی یو سفر یې کړی دی یعنی د نن څخه تر لس کاله مخکې چې ځوانانو و دې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیلو او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلی دا یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچولې دی او دوی ته دا د بیکورې احساس هم سره دی او لاغه سره تړلې چې کوم ستونزې دي نو هغه یو رنګ ده چې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړی دی نو زه دا ویلی سم چې په دې شانو باندې چې کوم تاثر ابرپټ وو یا وقتی وو چې هغه دا اوسي مطلب ځوانان و دې شي ته اماده کېدل شي هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود وو چې هغه سخت ریزه تلل شي خو له وخت سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل دا سپاتو سي د ځوانان هم د غرنګ پاتې شي ځوانان خپل لارې را ایستلې دي خپل ځان ته مواقع پیدا کړې دي خپل ځغه پورته کړې دي خپل ځان ته فورمونه لټولې دي دا هم په خیال مثبت شان دي
تاسو د سغدریزه خبره وکړه او بیا هم د ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغې ډیر سیز دکړه بیکوره کېدون خو هغې ډیر سیز دکړه ځانته مواقع پیدا کړي خود دې نیوی دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي د غوښتنو ته د چیلنجونو ته
تیار خدارنګ په ډیر منظمه توګه نه دي په وجه دا چې موږ خپل کم یعنی په دې سیمه کې چې کم د تعلیم او د تربیه چې کوم عوامل دی هغه په خپل هم ډیر او ډیټیټ دي کال نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي عمله پورې هغه د سپیر ډیر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه ده البته دا چې نور مواقع به خلاصې شي د کوس میډیا دا کنه او بیا په هغه کې په تیر د سوشل میډیا نه هغه فورمونه دا رنګ دي چې هغه خپل هم د زده کړې تر عمل انسانان ته روي نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه سوي دي چې ځوانانو ته لاره لته ورته ګوته کړي همدغه چې دا په انګریزي کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي دا رنګه کیسې شته
فهم صاحب که روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي نه زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جمعات کې یا په کور کې د خپل مشرانو نه زده کړې کولې بیا زموږ غریوایتي ژوند چې دی اخو ډیر اغیزمن شو زموږ غریوایتي ادارې تر سهاده ډېری کمزورې شوې په دې نوې دور کې زموږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوې دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کم زمونږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ کې یوسي
البته ګوره په دې کې دوه درې داسې بنیادی چې موږ ورته ویلای شو ټیکنیکلی سټرکچرل یعنی ساختیاتی دغه راغله که نه بدلونونه راغله. یو له دې بېکوره کېدو سره سره رجحان چې دی کیا له یو کلیوال ژوند ده یو شاری ژوند ته زیات شوی دی او چرته مدا د دې نوي ژوند دی او تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک چې دي که نه هغه ظاهره ده له کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک ښارونو ته او په ښار کې چې کوم سهولتونه وجود لري که له هغو څخه د استفادې په توګه د دوی رجحان ښارونو ته زیات شوی دی نو لا د دې سره سره ظاهره ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر و نظام و هغه هم له یو شکستریخ څخه تیر شوی دی. نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپېریال کې ظاهره ده ته سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وې یا د ژوند د معاش کوم ذرایع موجود و که نه هغه هم بدل شوي دي. اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایفسټاک وو یا اګریکلچر وو زراعت وو که یا دا یو بنیادي ذریعه وه د معاشه خو اوس سروسز او خدماتو ته او کوم ټیکنیکل فیلډز دي هغوی ته ځوانان متوجه شوي هم دي او په ډېر زیات تعداد باندې موږ وینو په پلرونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي نو ډېر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي کو په کم تعداد وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شوي دي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوې مارکیټ هغه ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړی شي.
فهیم صاحب زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دې بېقرارۍ یا دې اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي یعنې د ځان د پیژندګلو ډېر زموږ د ځوان کل استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم زه زما پیژندګلو څه ده زما تاریخ څه دی زما کلتور څه دی دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کېدی شي؟
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپله هم د ځوانۍ عمر چې دی که نه دا په خپله د شناخت جوړولو د پیژندګلو ځان ته جوړولو یو دور دی که یو دورانیه ده
جی.
نو په دې دور کې هغه نه بیا وکړه ځکه نو دا زموږ ماشومتوب له مداره راوځي او ځان ته خپل یو شناخت خپل یو پیژندګلوي شي دا خپلوي
جی.
نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شي چې دا آیډنټیټي فورمیشن ایج دی که نه یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان ته خپل آیډنټیټي خپلوي او جوړوي خو په دې کې بیا خصوصیت چونکې موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتنې سفر خبره کوو کرایسیس خو موجود دی خاص کر په دې حواله باندې چې که یو سړی له فاقا څخه را ورک شوی دی که نه دا موږ باید لیدلي هم دي په لویو ښارونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلنګ شوی دی او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربه دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم
جی
او له ما سره دا چلند ویل کیږي دا صرف په دې کېږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف په دې کېږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف په دې کېږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې دا زما په خیال دا هغه یو اظهار هم دی چې په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شیانو ته هرکلی وویل او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتارسیس په کې کولی شي او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه که نه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه پندل کې موږ ورته وایو چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب و د هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړي
جی.
نو دا کرایسیس چې دی ما داسې معلومېږي چې هغه خپله لار پیدا کړه او کله د سره ظلم کیږي یا دې په دې باندې زورول کیږي نو د خپل خبره تر خلکو ورسوله او سبلو کوشش کوي چې باید څه په دې باندې تورن نشم یا په دې باندې د زما د پاره د اکټمایزیشن یو سبب شي جو
تاسو د پاسون خبرو کړه دی پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبره دا ده چې د دین مخ کې څومره پاسونونه راغلي دي یا به یو مذهبي مشر او یا به یو قومي مشر او هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې پړومبي ځل مونږ ګورو چې ډیر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخ کې شي بي نو دا مونږ ته سخی لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې او کنه په بل حواله د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دي چې دوی زموږ مسلې حل نکړي اوس په موږ خپل حل کو
زما په خیال چې کابه شاید د سی کنه لکه تسلسل په یو تسلسل کې کورته وګورم ما دا معلومه کی چې کوم عمومي شدل ته غرزنګونه یا تحریکونه پاتې شوی دي دا د یو تسلسل دی او دا به خبره ده چې د دې مشرتوب سي دی هغه د ځوانانو سره د خوجما په نر باندې د دې مشرتابه تر شا هم فکم هغه تھینکینګ دی یا سوچ دی کنه هغه دا هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی هغه په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې نو مات خو دا سی خلک دا انګیری چې دا کېدای شي د کم روایتي لیډرشپ دی کنه لاغه ځخه د اعلان دی خو ما دا څه معلومه چې دا ځخ چې دی هغه نور متنو کړی دی هغه خبره چې کوم مین سټریم پولیټکس دی یا پولیټیکل پارټي یعنی نسی کوله دا ځانانو ځخ ته او اواز ته یو لار ورکړی نه
ها
نو ماته خدا دا تسلسل معلومی جی او ممکنه ده چې د وخت سره په تیرې دوکې چې کوم زور یا روایتي لیدرشپ دی هغه په دې کې خطر محسوس کوي چې هغه دا کې به سل دوی زه خپل دوی چې کوم گنجائش او سیاسي هغه چرته نه واخلي لکه ځینې ځایونو ته ځار شوې هم ده یا د یو دور سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که په هغه باندې سوالونه کوي چې د خپل سیاسي ګوندونو لاره خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومیږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي او دا ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو نو داسې معلومیږي چې بل واسطه د هغه سیاسي ګوندونو له دې سره ملګرتیا یا معاونت موجود ده
ښه
همراسته موجود ده د دې لیدرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره د افدا امکان شته چې دا په غریایتي سیاست کې هم یو نوې روح واچي
فهم چې د پاسون یا د ځوانانو د تحریک ډیر هیلی مرابېداري کړې دي ډیر هیلی را پیدا کړې دي نو خدای مکه کې دا تحریک په دغه خپل مقاصد کې ناکامیږي نو بیا په دې سیمه په دې قام په دې ولس ساسراتي
دا زما په خیال د دې ځخه چې کوم هیلی پیدا شېل دي کنه عموما دا شېل چې په یو ډیر لوی اپریشن یا تسلط په یو نظام کې نو هلته وړي خبرې په انسانانو کې ډیر هیلی او خوشبینی نه پیدا کړي نو ما په خیال چې دا د دې کما موجوده کما ایجنډا ده کنه هغه خدای شي معلومیږي چې کدا شي پر دې باندې به تر یو حد پورې عمل موسی او دا شي به موسی چې دا بنیادی څه دي کوم هیلې او مطالبه او حکومتونو ته هیڅ دی هغه به کدا شي پوره هم شي خو دا به تحریکونه چې دي که عموما کږي هم دارنګ چې هغه راپورته کیږي او بیا به پرته دا یو سیاسي عمل برخه جوړي او په هغه سیاسي عمل کې دا شي امکان شاید دا شاند ورسره تړلی وي چې خلک به خوشبینه کیږي هم او امکان دا چې هم څه سي هغه برته مایوسی ته هم لاسي زما خیال باندې دا په خپل هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي ونوې پیرایا وزانته وټاکل شي او ونوې بیانیې چې دا کنه چې هغه ډېر متنوع او مګیره وي که هغه وټاکل شي زما په خیال دا په خپل ډېر لوی خوشبینی ده او ډېر ښه خبره ده کدا دا په داسې تسلسل سره دا روانه خبره نو لدی زخه شکم د پښتنو کم تحریکونه دي که هغه لوی اخستانه کولای شي او خپل پښتنه سیمه چې دا غل دی زخه دی هغه زخه ځان نشي جوړاله نو زه خو ته ډیر خوش بینه
خا فهم سبب زل بیا غا سخدریزه مفکوری تر شو غدل د سخدریزه د فکر لکم وجه کم نقصانات شي وی دي کم د خلکو ژوند تا دغی هنر تا دغی پراپرټی تا دغی جدادونو ته نقصان رسیدل دي دغه سخدریزه مفکوری په مخ نیولو کې زمنګا چ خپل کم کلتور دی یا زمنګا هنرونه دی هغه څه کردار ادا کول شي زکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دی نو تاسو تجربه څنګه واک
زما په خیال چې کوم د سختریزه مفکوره ده که دا هغه ضد د ژوند مفکوره د ژوند بیانیه او له ژوند سره ادب او هنر تړلې شي که چرته موږ د هنر و خواته ځو د ادب او د آرت و خواته ځو نو د دې مطلب دا دی چې موږ ژوند لري اثر کول غواړو
جی
او دا هغه تر ټولو لوی امکان څه دی هغه په آرت او په ادبیاتو کې او دا هغه سره تړلې کوي جمالیات کې موجود ده نو تو خدا په دې باندې ډېر کوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرت چې دی کنه په هغه کې دا طاقت موجود ده چې هغه یو نوې مفکوره ورکی او دا هغه داسې مفکوره وي چې دا هغه ایمان د ژوند او دا هغه په منابع او دا هغه په شایستونو باندې
جی
خو هغه په خپل هم له یو سیاسي عمل سره چې وتړل شي هغه کدا شي مطلب صرف یو فرانکسي کې نه
جی
نو کدا شي لاغه دغه د ټولنې د رغشت کار نه نشي واخیستل کېدل موږ خدا دا په دې شي باندې یقین لرم
جی
چې د دې د هنر او د دې د منابع د بیا راژوند کولو امکانات چې موږ څومره ولټول شي هغه مره مشکوله شي د د ترهګری یا د سختریزه چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه
فهم سه په دې نوی دور کې چې کوم ځوانان د نوی هنرونو تخلیک کوي یا شاعران دي لیکوالان دي غو نوی ادب تخلیک کوي د دې کې مونږ یو تنقیدی جایزه اخلو نو مونږ به سوایو آیا دا چې زمونږ د ژوند سره تړلې کوم ستونزې دي یا زمونږ کوم غوښتنې دي هغه ته جواب وایو کنه
د ژوند غوښتنو ته شاید جواب وای تر دې راه ده پوری ما ته کله کله دا شي معلومه دي چې دا بس سپایټ چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وایي بلکې د ژوند دننه چې کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه برابر شي په دې لحاظ باندې شاید ډیر لوی ادب نه دی تخلیص ما ته کله کله دا شي معلومه دي په خصوصیت سره چې کوم ځمال شعر سره تعلق دی نو دا رنګه معلومه دي چې یو خبر فهر ته په اخبار کې وایي په سوشل میډیا وایي بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راځي او دریم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی نو دا چې معلومه دي چې ما هغه ځغ یو ازانګې ده کنه چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي خو ادب او په آرت کې زیات امکانات موجود دي هغه باید چې یو ښه ژوند او په ژوند کې د نن چې کوم خوشبینیانې دي ستونه دي که هغه برسیر کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي نه چې دا هغه شیانو ازانګې په کې پاتې شي او دغه علاقه د ځانګړي په کې پاتې شي کوم چې پرموشت ریږي هغه دردونه تیر کوي دی زمنما او هغه دردونه ته د ادب او د جمالیات او د آرت او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند وایي
زمونږ په دې سیمه کې چې د کم حالات تیر شو لکه دغه د میډیا د لاري مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې کو چې کوم ادیب دی یا کوم لیکوال دی ناول لیکونکی دی قصه لیکونکی دی مونږه سه بریالي شو یو چې مونږه دغه قصه یا دغه حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپل روان نستونو لپاره کنه
تر دې راهدا پوری نه یو بریالي شو په دې باندې تر یو هدف پوری مطلب یو دوه درې ژانرونه دا سیدي چې هغه کوم هغه ته دی اظهار کړی دی خو کته د پنړېواله کچه ورته وګوره او هغه په معنی روان تکشه د نظم دا خیال دی چې کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دی دا ناکراریانی او ناخوالی تیر شي دی په هغه مناسبت باندې موږ دا غا اظهار ته د ادب او د هنر په رای نه دی خپل کړی
ها
زما په خیال کې د ښه زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او د خبرو ته دنیا په دې باندې یعنی د زموږ په حالاتو باندې یو سره راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کې تیرې کړي که په افغانستان کې که د پولي واخوا دي که دې خوا دي بل ورځ پر هغه باندې ناول راوباسي او هغه تاسو سیل خو زموږ خبره چې دا که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه رسېدلې د هنر او د ادب نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهي کوي چې موږ په کار دی زموږ ادب او لیکوال او هنرمند ته لږ نور وس هم کول په کار دی او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی.
فهم صاحب په اخر کې کړه ته لیک دا وایي چې زمونږ د ځوان کله په کار سره ځکه چې د سیمه کې حالات بدلیږي لوی اقتصادي پروژې هم شور شوي دي پیل شوي دي دا غي سره سره د سیمه کې د امنیت او د بیقراری هم مسلې شته نو د یو روخانه سبوند لپاره د یو پرامن وطن لپاره ځوانانو لسه په کار دي کوم هنرونه دوی لز د کول په کار دي او کوم خبري دوی لز د کول په کار دي
دوی خبرې دي یو خود ژغورنې ده او یو د پرمختګ
جی
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالات ځان کوي او ځکه چې دا یو تمال موجود په خصوصیت سره ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې اگر د دوپاره هم او د ټولنې دوپاره هم د نقصان برخه باس وګرځي
جی
نو ځان پوی کول ضروری دي په ما چې کومه پیشه تیریږي په دې کې د دنیا د سلو سټیکولډرو برخه وي او هغه خپل خپل ګټې ځنې اخلي
جی
نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوی کړم او هر هغه عمل هر هغه چیز هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي مرګ ته مو بیایي یا مو تباهي ته بیایي دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې زه انټلیکچوال طریقه باندې په هغه ځان سم پوهه ولای خدای اصول ځان ته ځل کړم چې دغه شان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي
جی
په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلای شي د نورو خلکو ګټه کېدلای شي په دې سره همکاري کېدای شي زما او زما د ټولنې په ګټه نشي ته نه دا خو د ژغورنې خبره سواله
جی
د پرمختګ خبره دا ده چې نوې ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغه کې زیاتې مواقع موجود دي نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنت ځان باندې وکړم چې هغه مال دې سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی هغه د معیشت دی هغه د سیاست دی هغه د شهریت دی
جی
لاغه سره ځان او په هغه کې کوم امکانات موجود دي هغه په خپل ګټه راولم
جی
ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم
جی
نو دا زما په نظر خو دا د بنیادی خبرې دي چې د ځوانانو لپاره دا کمپلیکیټډ پیچې ده خبرې دي خو به هر حال ضروری خبرې دي
ښه نو اخر کې را ته خپل شعرونه ویل غواړی کنه ځکه چې ډیره مودو شو تاسو نه مو سن دی اوریدلې
دیمړه وشوي یو نو یو خوب نیم دیمړه وشوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي
واه
دیمړه وشوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي لرني او بکره چې وسترګو ته یې ځم مخېږي
واه واه
او شیر به چې د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو
د شپې لیوشم
او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخیر
واه
د شپې لیوشم او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخیر واه
دا شي خلک
ډیر مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وېستو مو سره خبرې وکړې تاسو ډیر مننه کوم
ډیر تشکر